د افغانستان دفاع وزارت وی چې د سری پل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره دوی هڅې کوي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن بیا وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. السلام علیکم، د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنۍ خبري مجله، زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی سنبالوي. د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو له تفصیل او جزئیاتو د مخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لومړی د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ به بیرته ونیسي. افغان چارواکو له ترکمنستان څخه په سیمه کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د مرستې غوښتنه وکړه، او د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته دغه ولسوالۍ نسي نیولی، او دوی به یې بیرته په شا وتمبوي.
سره پول کې ما مخکې ویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وکړي. په دې دي مخالفین په دې نه خوشاليږي چې وا ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړي دي. زمونږ هوایي په او زمونږ زميني قواوي زمونږ د کومندو قواوي ټول دي تماده دي چې خپل هیواد نه دی پاوکي.
په ورته وخت کې د سرپل امنیه قمندان وایي چې قمندان میراغه او تلستانه نور پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال لا درکسي و ژوند دي. محمد عاطف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسول دي. بلخو د سرپل ولایت کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاو خواش 500 کورنۍ لسمی به ځای سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې، او له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو څخه وغوښتل چې به ځای سوي کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل د دغو وړاندیزونو په سپارلو سره به حکومت فرصت ولري چې دا وړاندیزونه د یو تقنینی فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې ورته ځای ورکړي. بلخو د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې په دې برخه کې باید له انتخاباتي بنسټونو سره مشوره وسی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژړی له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق نن په کابل کې د تور ژړی د نړیوال ورځ په مناسبت وویل چې دوی به د عامه پوهاوی د پروګرامونو له لارې هڅه وکړي چې دغه ناروغي د دې ناروغي د پراختیا مخه ونیسي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخوانی مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاسترلودو او د 2011 میلادي کال د پاڅون پر مهال د سولیزو لاریون کوونکو د ځپلو تور و. سیف الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زینتان لخوا نیول سوی دی. دغه ډله د مرکزي حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمې د همدې تورونو له کبله د قذافي د رژیم و نورو چارواکو ته هم د سزا د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدر اعظم بغدادي المحمودي هم شامل دي. اته نورو پخوانی چارواکو ته د عمری بند سزا او نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی واورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د ستر محکمې لخوا باید تایید سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کورد سختریزي د ترکیه ملي یووالي او استحکام کمزوري کوي، نو ځکه دا امکان نه لري چې له دوی سره د سولې پروسې ته دوام ورکړل سي. د اردوغان د خبرې لاغه وروسته راځي چې د کورد کارګرانو ګوند د کورد کارګر ګوند یاغیان یا پی کی کی وویل چې له ترکیه سره دغه ګوند اوربند پای ته ورسید، ځکه چې تیرونی د ترکیه هوایی بمباریو دغه ګوند کمپونه په نښه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي، څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي. کیری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکي یکشنبې په ورځ به د دوحې ته سفر وکړي چې د خلیج د همکاري په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کیری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کیری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کیری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولې سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره ترتیبات نسی او دفاع وزارت ټینګار کوي چې د دولت وسوال مخالفان د زیاتو سیمو د نیولو توان د زیات وخت لپاره نه لري.
پدې دې مخالفین، پدې دې هغه څوک چې مخالفینو ترشا دي، پدې دې نه خوشاليږي چې واول سوالي د 2 ساعتو لپاره سقوط ورکړي.
په کندوز او کونړ ولایتونو کې د جګړو وروسته حال درکو او دا همورې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون وي چې تر ځون کې وي ماشته پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. پروانه خبری مجله کې په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري.
د سکي کانټي د عيش موضوع ده، دا مستقیم او مستقیم اغیز شمال پر جنگ باندې لري.
په قرغستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې ویډیو خپره کړو. په هغه کې مسلمانان هڅوي چې په عراق او سوریه کې د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. لبرې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې. تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډیر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له سو محدود ساتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشنی ولی او دوی به بیرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وږي. په دې د مخالفین، په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي، په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان، یمګان، د کندوز چاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوې دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
وامریدل چې دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې سقوط کړی دی او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه تفصیل له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورت کې اورو.
د خانآباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اقتاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانآباد له اقتاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوې دي. د سیمې څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شوینم پاتې سل په کورو کې پاتې واړه ماشومان د هر چې نم غلی راوستل نم دانې راوستل چې نم درځم سلو سره پر راوتل استو
اله ته دا شی د سیوور را د غیر مسول وسلواله په خلکو باندې ظلمونه کول والی ورکولې په خلکو باندې ډوډۍ خورلې د خلکو مالونه په زور اخیستل ترنه عامغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا رادز اوسم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی
منګه ورسي در په دراسته بچنم څنګه کې دی خو دی خو ګرځو مرمي راځي په کورو لګيږي تان شینم پاتې سلمنګ هم د سره او ته لیش چې مې راوړی ځان سره
خانآباد ولسوالۍ په سقوط کې د فعلن جنگ سره چار سرکې کې ډېر شدید جنگ ده. دا ټول سقوط دی اخته شوه دا وجه ده چې د اربکوې د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو ستم کوو خلکو نه جزیه اخیستل بزور خلکو نه پیسې اخیستل همدغه اوس طالبان اخته جون او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړی د خانآباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمه سقوط کړي. خودی وای چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خانآباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله اميري بیا وای چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسول وسلوال وژل شوي هم درنګ 15 تنه ټپيان شوي دي. اميري وویل چې دا محل جګړه د خانآباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورونی هم زای شوی دی. دی یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالۍ پر لپسې سقوط وکړ. خود چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله اما د دشتیارچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي همدارنګه 15 تنه غیر مسول وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
وامردل چې د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د وروستي امنیتي وضعیت او دا چې دغلته د ځینو سیمو د سقوط او افغان ځواکونو سره د جګړو د زیاتوالي سبب څه دی؟ په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزي سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي:
پاکستان شمال نه لرې دی مګر بیا هم ډېر لرې نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میشته کې نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسي وه شپږ کاله مخکې له نن نه محلی پولیس جوړول خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول دا خپل ستونزمن پروسه شو. اوس تاسو وینئ چې هر پوسته چې سقوط کیږي او یا هم هر ولسوالی چې سقوط ته نږدې کیږي هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع چې ده دا مستقیم او مستقیم اغیز د شمال پر جنګ باندې لري، دا که موږ وغواړو یا ونه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر راکې بي سي دي حسن ارباب په نوم د قلعه شهر د کلی د محلي پولیسو قمندان له خپل سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شو دي. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډیر سخت جنگیدل، څه شی دغه سیاسي تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په دې ځای کې طالبان محلي قمندانان دي، او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندان ځان یې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څیړل کیږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دننه د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې د یو ښه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچېرې د سولې پروسه ده یا نور د قدرت د موزینه دی لاشي او غږیږي. دا غستونځي د داخلي ستونزې
دغه موضوع چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لوري په ځواکونو کې هم اهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، سدوی خپل بریاوي نشي رابرسره کولای او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لار څه ده؟ او که چیرته د حل نشي نو روس پروس به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې امنیت نسبتا بهتر او هغه به هم نارام شي؟
ان شاء الله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي په کار راځي، تر نن پورې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت نه چې توجه نه کړل او جوړ یو نه. دویم د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چیرته د سلی قوي قومي سیاسي عدالو ته په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څه موږ وایو اصلاحات په دې بڼه باندې نه دی چې تاسو بېرته هغه تقسیم کړئ. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینو ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلو نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي ګڼل شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنګ لپاره که چیرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روانونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی د کار زمینه دې مساعده شي. شپږ میلیون افغان بیکار دی. نو خپله فکر وکړئ چې حتی زموږ کروندګر شکایت لري چې د دې میوې نه خرڅېږي. طبیعي خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
د افغانستان د شمال د وضعیت او د غلطه د ناامنیو د سببونو په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکری بارکزی څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو لوونه تروو
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اړوند د صدابات امنیتي پوسټو باندې سهار وسلوالو طالبانو شوخوا 15 بجې بریدونه پیل وکړل. د جګړې دوړ خواوې یو بل ته د ځاني او مالی زیانونو اړولو ادعا کوي. په دې اړه روح الله انوري له کونړه رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې سهار 15 بجې څلور سوو وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند امنیتي پوستو باندې حمله پیل کړه چې افغان ځواکونو له خپلو پوستو کلکه دفاع کړې او په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
5 صبح بامداد امروز 400 نفر مسلح مخالف با سلاح ثقیله و خفیفه مجهز بودند بالای پوسته های اطراف ولسوالی مروره حمله کردند.
نن سهر 15 بجې څلور سوه وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو د مروره ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې ډلیز برید کړی چې یادې جګړې تر لسو بجو دوام وکړ. افغان ځواکونو له خپلو پوستو دفاع کړې او د برید کوونکو حمله یې په شاتم به ولیده. په جګړه کې 13 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د عمر په نوم یو پاکستانی چې د جګړې قومندۍ په لاس کې و هم شامل دی او ولس ټپیان شوي دي. له هغوی یو شمیر وسلې هم دولتي ځواکونو ترلاسه کړي دي. قومندان وایي د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې یو شمیر افغان سرتیري او ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
نیروی امنیتی هم شش نفر مجروح داریم.
د وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې شپږ افغان سرتیري ټپین شوي او د مخالفینو لخوا په ملکی ځایونو د هوانونو او د میزایلو د ډزو له امله اووه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم زخمیان شوي دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وایي اوس جګړه سړه شوې او ټولې پوستې د حکومتي ځواکونو په واک کې دي، خو وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې په یاد برید کې یې څو امنیتي پوستې نیولې، ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په ټوله جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مروره د ډیورند په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې د مرکز اسدآباد څخه یوازې د کونړ سیند جلا کړې ده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مچل اورئ. د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسون مرستیال د سه شنبې په ورځ خبري اعلان وکړ چې حکومت باید دا وړاندیزونه د یو تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون کې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې حکومت ته د پیشنهادونو د وړاندې کولو په برخه کې باید لا بیړې کاروان اخیستل شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون هڅې پیل کړې سو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره حکومت ته په نږدې وخت کې ګټور پیشنهادونه وړاندې کړي. که څه هم د دې کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی د دغو پیشنهادونو د سرنګوالي په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو پیشنهادونو څخه به حکومت د انتخاباتو او د انتخاباتو د دندو او صلاحیتونو په قانون کې ګټه واخلي.
متوقع هستیم تا یک ماه آینده ما بس
هلمن یو چې تراتون کې به میاشتې پورې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل لنډمهاله پیشنهادي بسته حکومت وړاندې کړو او حکومت به فرصت ولري ترڅو د پیشنهادونه د یو تخنیني فرمان په توګه د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون کې ځای کړي.
خغلی توحیدی وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاح د کمیسون یو شمیر غړي د هیواد و بیلابیلو ځونونو ته سفرونه وکړي ترڅو د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د مدني ټولنو، قومي مشرانو او نورو عامو خلکو وړاندیزونه واخلي. نوموړي وویل چې کمیسون به په دویمه مرحله کې د انتخاباتي کمیسونونو د جوړښت د سرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تیره اونۍ په کار پیل وکړ. دا کمیسون درې میاشتې وخت لري ترڅو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ټول وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. په همدې حال کې اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر وایي چې حکومت ته د وړاندیزونو په بسته کې باید لبیړې کار وانه
واخیستل شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې اړینه ده چې د انتخاباتو له متخصصو ادارو سره هم خبرې وشي.
زموږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون که په عجله باندې مخکې ځي، دوی به ونشي کولای چې خپلو پیشنهادي طرحو د کیفیت لوړولو دپاره لازم معلومات حاصل کړي. د نن ضرور دي چې دوی هغه نهادونه چې مدني ټولنې کې چې د انتخاباتو برخه کې تخصص لري کار کړی دی، یا هغوی سره مشورې ترسره کړي.
یو شمېر عام وګړي بیا اندېښنه څرګندوي چې دا کمیسیون د حکومت د دواړو ډلو په تفاهم جوړ شوی او پرېکړې به هم شفافې نه وي. د دوی په وینا چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون کارونه باید د ملګرو ملتونو او نورو بېطرفو ادارو له لارې وڅارل شي.
د ناجیه صاحب په رپورټ کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په جواب کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوې ده. جګړې او بیوزلي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو خاصتن د ځوانانو او ماشومانو لا قاچاق څخه په جدي توګه مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لا اروپا تر امریکا
آسیا
تر
آسٹرالیا
Military irradiations
are negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar kai.
په قرغیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یو ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې مسلمان ځوانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغیزیان له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
په دغه ویډیو کې چې نه نیمه دقیقې د یو سخت دریځ په قرغیزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغیزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغیزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغیزي چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګنوي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خبرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او د هغه څه دی چې د قرغیزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغیزي ژبه د قرغیزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوې او ویل شوې چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغیزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبه پر ورځ ویل چې له قرغیزستان له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې اتیا یې ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې ورستۍ هڅه ده چې وښيي د دغه ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د افورات میډیا په نوم یو نوی ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خبرېدو رسمي ډله بولي. ویل کېږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغزستانه بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرغونه منګل د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبر.